درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت چاروانیم، د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له خپرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کېږي. خود عام روغتیا وزارت وایي
موږ د زده کړو طبي برخه کوي او مطالعه سره مو شو کموي.
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتېدو پرېکړه په ګټه نه بولي.
موږ د زده کړو طبي برخه کوي او مطالعه سره مو شو کموي.
آریانا افغان هوایي شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستله. په غزنی کې د سړو خونو له جوړېدو سره د کاروندګرو عاید ډېر شوی.
له تېر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی. په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یولس ملکیان وژلې دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سختدریځو سل تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل: په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس ولسي وګړي وشل شوي دي. دا خبره د بادغیس والي حسام الدین شمس تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت د آب کمري ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنځ هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یوه مسافر وړونکي فلاینګ کوچ موټر وچاودېده.
اثر انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې یولس ملکي وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلورې ښځې او نور سړیان دي
او څلور مرد میباشن.
شاغل شمس وویل دغه ماین طالبانو یشي او خو طالبانو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له یوه سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یوه سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي. خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو شانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامنځته کولای شي پر لارو چارو وشخی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشره دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. یونما په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباسطانګزی او ورسره پلاوی د یونماله مشر دیبورا لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي له استازي ګیلیس میشوت سره کتلې دي.
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټولو ډیپلوماتانو ته خپل لوري د امنیت او وسنیت په اړه ډاډ ورکړ.
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشره له طالبانو سره د نورو مسئلو تر څنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کنفرانس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګېږي. دا خبرونه لاساجي راډیو اوري. وسلوالو سختریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلي دي. دا خونړۍ پېښه د تېرې شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هېواد کې چې له 5 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلیو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړۍ پېښه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلي چې شاید وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشهۍ د سیمې د 5 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنه کې لږ تر لږه 2 لسټنه وژل شوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ورمیشته دي. د روغتون یوه ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسګونه تنه ژوبل شوي چې د 5 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړي ده. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لږ تر لږه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. دغه ژمنه پرون شنبه په لندن کې د دغو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان شوه. د جرمني د مالی وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
ټوله نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې له مالیو تیښته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تېره بیا د ټکنالوژۍ ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو ښه بری دی.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي د بودیجو په تامین کې خپله مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمند دي چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. زموږ اخله اساجی رادیو اوري و بچ او 8 دقیقې دي. نن یک شنبه ده. د مریض جارلسوم د جوزا 14 او د 2020 د جون 16 د رواني خبری مجلې په دوام کې لمړی په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خبرېدو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه په خپرېدو ده او خلک اندېښنې څرګندوي، دا هم ویل کېږي چې د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو کم نور روغتیایي امکانات کم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې، خو او په شی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن ستونزه ډیره جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډیر کسان پر کورونا اخته شي نو په هغه مهال به دا ستونزه جدي شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډیره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډیر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. عامه روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تېره ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي و چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي و چې د کورونا درېیمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېیمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پیخی هم ورس تر بلی پزیاتی دودی. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په تیرو 46 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمیر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1273 یې مثبت و. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټروله ووځي.
کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي چې بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزوری سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هېواد چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
وسم د افغانستان پاړه د لویدیزو ورسپانو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر سیاسي ډول کنه خبره کړې ده. د ورسپانې لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناټو له افغانستان د ځواکونو په استلو بوخت ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې زیاتوي د هند او پاسیفیک یو چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورسپانې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیز چارواکي د چین د پروژه یو لوټونکي اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لاره هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه لیکي د چین د پالیسي په نړۍ کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ ده او که په افغانستان کې هم عملي کړي انتقادونه به پرې ډېر شي او بېوزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورسپانې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یو قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن بې برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستی وو. اوس په پاکستان کې ډېره ویره ده. د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې وویل کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړي طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانه کاږي د چین د ډیپلوماتیک پلاوي له یوې خبرپاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي واک ته د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکوي. د ورسپانې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لاره هواره کړي. اوکلاهامن امریکایی خبرونه د اوکلاهاما د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وای دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وای چې 1514 سوداګری شیزه روزلی چې اوس 8000 کارکونکي لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له وود ماشم تر په منځنۍ څپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ساعت و بجې او 14 دقیقې شوې. د پوهنې وزارت د لوري د ښوونیزو ادارو رخصتي دو په تړاو پریکړې ته ننګرهار کې د محصلانو او زده کوونکو خبرګون. محصلان وای د پوهنې وزارت له لوري د ښوونیزو ادارو په بندیدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر یاده پریکړه دي له سره غور وکړي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمېر پوهنتونونو او ښوونځیو محصلان او زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښت سره د کورونا وایروس مخه نشي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سابې برخه کوي او مطالعه سره مو شوق کموي. دغه پریکړه ما ته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل ایمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دی دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کېږي چې له امله یې د دوی کړي خواري بې ځایه کېږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده، دا یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې ښار نه بندېږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډېره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډارې راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس په رامنځته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پریکړه په خپل سري ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاو باندې د قرنطین وشي او نور دې هر سره روان وسي، لکه مخ دولت دی، حکومت دی دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډېر زیات کار کوو دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ.
آریانا افغان هوای شرکت له درو میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپل الوتکه راستنه کړه. دغه شرکت چارواکي وایي د دوی یو بوینګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه له څه باندې درو میاشتو راهیسې ستنه کړې وه. روسي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په دې راپور کې
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وروونکی الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکی سونزو لامل روسیې ستنه کړې و بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر وروونکی الوتکه له دې امله چې ګوندې محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری ماسی
دیدی تور پر بنسر زموگ الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو د دې الوتکې محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلي چې وروسته د اسنادو او راپورونو له مخې دا موضوع محکمې ته لاړه او له څېړنو وروسته د اسنادو پر بنسټ د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک برخې د ځینو مسؤلینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو آریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لس ورځې وخت ورکړی و، خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایي شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه، دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایي شرکت دغه مسافرونکو الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې ناست وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان یوازینی هوایي دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 95 او د پیازو 43 سړی خونشته، خو د غزنی بزګران بیا وایي د دغه سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړې او محصولاتو یې هم ښه بازار موندلی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته 13 کلن دی. د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. سید رحمان وایي د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خوالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 13 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص پند پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بار خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکو سید کرم هم وایي تیر کال چې په واغز کې سړی خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشې توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایي کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونې جوړې شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړی خونې او اندرې پیازو سړی خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله والا د کانل مبوخت و په مخدره توکي به کرل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو 1500 افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړی خونی جوړې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتي چارواکو پرون د پولي پر سر د راپورته شویو اختلافاتو لپاره پر یو سند موافقه وکړه چې له مخې د نورو مسئلو تر څنګ د توپوګرافي ټیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې 0 کیلومتره پولي نیمایي چې تر اوسه نه ده په نښه شوې په نښه کړي. نور حال پر راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپلو کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت کراروي. د مرکزي اسیا د دغو ګاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د څه باندې یوې میاشتې مخکې خونړیو نښتو وروسته د تېرې جمعې په ورځ وضعیت وروسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي د یوه کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړي دي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډیره نه ده پنیښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغزستان دغه ادار رد کړه او ویویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه ماده یي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکیچ پای ته رسول کېږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کېږي چې پولې په نښه کړي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د 970 کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده په نښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تیرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په 13 اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسېدونکي ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس ولسی وګړي وژل شوي دي. دا خبره د بادغیس والي حسام الدین شمس تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پېښه د دې ولایت د اپکمري ولسوالۍ د چرانک او ګنداب کلیو ترمنځ شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی یې د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشره دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې